السلام علیکم په دې هله چې دا اوراتون کې ورځ مو نیک مرغوي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهرنۍ خبری مجلې اوریدو ته راولم نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د عقرب درېمه نیټه ده چې د 2012 کال د اکتوبر له 4 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا ولسمشر اوباما او په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه سیال میت رومنی په افغانستان کې د واشنگټن د پوځي ماموریت په پای ته رسولو ټینګار کوي میلیونونه مسلمانان د حج د مناسکو د ادا کولو لپاره موقع معظمې ته رسېدلی دي خو دا خبرې مجله د دې مهال په مهمو خبرونو پیلو په کابل کې د امریکا سفیر وایي دا پریکړه به افغانان کوي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي ولسمشر ګرزی ویلي دا د دولت دنده ده چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره کړي سپین ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما چمتو دی چې د ایران د اټومي لانجې د حل په خاطر له دې هیواد سره دوه اړخیزې او مخامخ خبرې وکړي د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي د سولې روان بهیر بین الافغاني پروسه ده او دا پریکړه به افغانان کوي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي جیمز کننګم پرون په کندهار کې وویل چې هیواد به تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي د کندهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا سفیر په کندهار کې ځینې پرمختګونه وستایل خو ویل چې د اساسي پروژو په برخه کې هغومره چې لازمه ده کار نه دی شوی ولسمشر حامد کرزی وایي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی پرون د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له استادانو سره په کتنه کې ویل دا د دولت دنده ده چې راتلونکي انتخابات په شفاف او عادلانه ډول په وخت ترسره کړي د ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل نه یوازې د افغانستان په زیان نه دي بلکې د ثبات سبب کیږي د ایران د نفتو وزیر رستم قاسمی وایي کچیرې د لانجمن اټومي پروګرام له کبله لویدیځ قدرتونه پر ایران نور اقتصادي بندیزونه ولګوي تهران به د تیلو صادرات بند کړي قاسمی پرون په دوبای کې د انرژي د کانفرنس په څنډه کې په خپلو څرګندونو کې خبرداري ورکړ چې په مارکیټونو کې د ایراني تیلو قحطي به د تیلو بیې په شدت سره لوړې کړي لویدیځ هیوادونو د ایران پر تیلو دروان کال له پیله بندیزونه لګولي اروپایي هیوادونو د ایران د خامو تیلو رانیول ودرول او په عین حال کې آسیایي رانیونکو د ایران د تیلو صادرات لستر 10% پورې راکم شوې دي بلور ته سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بارک اوباما دې ته تیار دی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په سر دوه په دوه خبرې وکړي خو دا مهال د خبرې اترې نه دي پلان شوي د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني پرون ویل د اوباما اداره دې ته تیار ده چې خبرې اترې وکړي په دې شرط چې ایرانیان د خبرو په برخه کې جدیت څرګند کړي امریکا او ایران دواړو مخکې د نیویارک ټایمز رسپانې هغه رپورت رد کړ چې ویلی وو امریکا او ایران په اصولو کې موافقه کړې چې خبرو ته کینی دا دوشنبه په شپه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په وروستۍ مناظره کې ولسمشر اوباما ویل د لوګدې مودې ایران ته د دوه اړخیزو خبرو اترو د امکان پیشنهاد کړی دی اوباما د غرازویل د امریکا په ملاتړ پر ایران لګیدلو نړیوالو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی چې د ایران د پولي واحد ارزښت یې راټیټ کړی او د تیلو تولیدات یې ورته کم کړی دي په داسې حال کې چې په سوریه کې جګړې روانې دي دولتي جنگي الوتکو په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې خارګوټي معره النومان بمباري کړی دی پوځیان هڅه کوي چې له دې خارګوټي څخه یاغیان وشړي دغه ښار د حلب او دمشق ترمنځ د غځېدلې عمومي لویې لارې په اوږدو کې پروت دی په دې ښار د یاغیانو د کنټرول له کبله رژیم نشي کولی شمال لویدیځ ته اکمالات او ملاتړي ځواکونه واستوي پرون له سوریې څخه د الوتکو ضد یو توغندی د ترکیې په خاوره کې 200 متره دننه د یو روغتیایي مرکز یو تشه کوټه وشته او په پیخه کې چاته مرګ ژوب لوانه وخته دا تاوتریخواله په داسې حال کې شوی چې نړیوال استازی اخدر ابراهیمی هڅه کوي د اختر په محل د ښکېرو خو ترمنځ اوربند ټینګ کړي او د لیبیا خلک د معمر قذافی له دیکتاتورۍ څخه د خپلواکۍ د اعلان اوله کلیزه لمانځي تر اته میاشتې کورنۍ جګړې وروسته د تیر کال د اکتوبر په 1 قذافی ووژل شو او یاغیانو د اکتوبر په 3 د شمالي افریقا په دې هیواد کې د خپلواکۍ اعلان وکړ دا کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد زیاتې برخې له کړکېچ سره لاس وګرېوان دي مخالف ملشي د قذافی د پخواني رژیم ملاتړي او حکومت پر دغو سیمو د کنټرول لپاره هڅه کوي تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ ولسمشر اوباما او پراتون کې انتخاباتو کې د هغه سیال میتروم نه دواړه په دې موافق دي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د غلطه پای ته ورسوي. حساب ځواکونو مسؤلانو د دوی لخوا یو نوې سروې ښیي چې د افغانستان اکثره خلک په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات احساس کوي. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې له افغانستان سره د برېښنا د سترو بندونو له جوړېدو لپاره مالی مرسته نه ده کړې. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې میلیونونه مسلمانان د حج د مناسکو د ادا کولو لپاره موقع معظمې ته رسیدلي دي. دا مالی وزارت وایي چې راتلونکي 2022 مالی کال د ملي بودیجې طرحه به ډېر شر د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي.
یو سل درې نوي اشاریه اته میلیارده افغانۍ عادي بودیجه ده. یو سل نه شپېته اشاریه دوه میلیارده افغانۍ انکشافي بودیجې ته په نظر کې نیول شوی.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې منځني ختیځ ته ځو او دغلته غزې ترانګې ته د قطر د امیر د سفر په اړه درته رپورټ لرو. ازادي رادیو د سهار لهونه د ماخم تر اوسه بجو پوري په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه 1290 په لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپه په ډېر صفه ډول اوریدل شي. د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست کاندیدانو بارک اوباما او میترومنی په خپل وروستي مناظره کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دواړو کاندیدانو په فلوریدا ایالت کې د نوي دقو لپاره په مناظره کې برخه اخیستې وه. د سالم محمد صالح په ریپورت کې به وویل چې د افغانستان په اړه د مناظرې د چلوونکي پوښتنه سوه.
که افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امن ټینګولو توان ونه لري نو امریکایي ځواکونه به بیا هم له افغانستان ووځي. د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو کاندیدانو ولسمشر بارک اوباما او میت رامنی په خپل وروستي ټلویزیوني مناظره کې د پښتنې ځوابونه وویل. هم اوباما او هم رامنی ویل چې د 2013 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته رسیدي. په دې باب رامنی ویل
We've seen progress over the past several years.
پتیرو څوکرونه کې موږ د دینو پرمختګونو شاهدان وو. افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیجل بریالي هڅه د افغان ځوکونو روزنه هم شپ پر مغزي د درنیم لکه افغان ځوکونو یو برخه دې ته تیار ده چې خپل امن وساتي. موږ وکولې سو د انتقال بهیر د 2013 میلادي کال تر پای پورې بشپړ کړو. هغه وخت به مو ځوکونه خپل هوا ترستنیږي.
So our troops will come home at that point.
ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې پر خپل لاسترولونو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په مسؤلانه ډول پای ته رسیږي.
We decimated Al-Qaeda's core leadership.
موږ د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د القاعده د رهبری مرکز وځپه. بیا مو د افغان ځواکونو ایجاد پیل کړ. اوس په داسې وضعیت کې یو چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارو. دا چې افغان ځواکونه په غوړه ډول کولای سي د خپل هیواد دفاع وکړي نو بیا هیڅ دلیل نه پاتېږي چې امریکایان ووژل سي. موږ هلته د اوږدې مودې لپاره وو. اوس باید موږ او زموږ ائتلافي شریکان دا ډاډ ترلاسه کړي چې په مسؤلانه ډول ووزو او افغانانو ته هغه ظرفیتونه برابر کړي چې اړتیا ورته لري. خو به ما ونه ویل چې څو امریکایي سرتیري به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي. د امریکا ولسمشر د 2009 میلادي کال په وروستیو کې 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته ولېږل چې د دوی ماموریت تیره میاشت پای ته ورسید او خپل هیواد ته ستانه شول. د راپورونو پر اساس امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پاتې 18000 سرتیرو زیاته برخه د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه وباسي. راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي څو ورځې مخکې په واشنگټن کې وویل چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا ده. خو مارک ګراسمن دا راپور چې ګواهی کوي د امریکا د دفاع وزارت هڅه کوي خپل 15000 سرتیري په افغانستان کې پریږدي و نه مانه.
خبری مجله اوري
ایصاف وای د دوی لخوا یو نوې سروي خي چې د افغانستان اکثره خلک په خپل سیمو کې د سولې او ثبات احساس کوي. د ایصاف ځواکونو وایان ګوینټر کانس د سه شنبه پر اس په کابل کې همدارس خبري اعلان وکړ چې په هغه سیمو کې چې امنیت افغانانو ته سپارل شوی د وسلوالو مخالفانو په حمله کې د پام وړ کمواله راغره. په دغه غټ خبری کانفرنس کې د ناتو د ملکی استاذي وایان وویل ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی راتلونکي میلادي میاشت د انتقال د پروسیس څلورم پړاو هم اعلان کړي. احمد زبیر جمن پہ رپورٹ لری.
ایسف ځواکونوی یو نوې سروې د دوی یو پخوانی ادعا ثابتوي چې ویلي و د افغانستان 80% خلک په خپلو سیمو کې له سولې او ثبات څخه برخمن دي. د ایسف ځواکونویان جنرال ګوینتر کاتس د سه شنبه په ورځ خبري اعلان وویل چې دغه سروې په تیرې یوې میاشتې کې په ټولو ولایتونو کې له خلکو نه د پښتنو په اساس شوې. ښاغلی کاتس وویل په دې سروې کې له خلکو پوښتل شوي چې په خپل کور او ولایت کې د مسؤلیت څومره احساس کوي.
9% said bad.
دوی وی 9% ویلی بد، 9.5% ویلی مناسب او 2.5% ویلی ښه احساس کوي. نو په دې اساس 1.9% خلکو چې ترینه پښتنه شوی ویلی دي ښه یا مناسب. فکر کوم دا یو مناسب رقم دی. دا رقم هغه څه ثابتوي چې پخوا مو ویلی وو، هغه دا چې د افغانستان 80% خلک له ډیر امنیت او ثبات څخه برخمن دي. ښاغلی کاتس په خپلو خبرو کې دا واضح نه کړ چې د سروې له مخې د سیمې او ولایتونو په سطح د خلکو د امنیت احساس څومره توپیر لري. خو پخوا تر دې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي، لویدیځو او شمالي سیمو کې خلک نسبتا د امنیت ډیر احساس کوي. که څه هم ایساف وایي چې سروې د ټول هیواد په کچه د خلکو قناعت ښیي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې خلک لا هم له امنیتي ستونزو کړیږي. په عین حال کې ښاغلی کاتس وویل د روان میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% کمې شوي دي. د ایساف ویاند وویل په هغو سیمو ولایتونو کې تر ټولو کمې حملې شوي چې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. په دې خبري کانفرنس کې د ناټو د ملکي استازي ویاند ډومینیک میډلی وویل ټاکل شوی د امنیت د انتقال څلورم پړاو راتلونکي میاشت د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا اعلان شي. دوی وایي څلورمه ډله سیمې به ډیر ژر اعلان شي، ممکن راتلونکي میاشت، خو دا اعلان به د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا کیږي. موږ به د 2014 کال په نیمایي کې مهم پړاو ته داخل شو چې هغه وخت به ټول هیواد په دې پروسه کې داخل شوی وي او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا به تر امنیتي پوښښ لاندې راځي. خو ایساف با یو نیم کال نور هم د دې پروسې نه ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت او ایساف ځواکونو چارواکو پخوا ویلي وو د امنیت د انتقال څلورم پړاو به تر پخوانیو هغو ستونزمن وي، ځکه د هغو سیمو امنیت پکې سپارل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پکې ډیر دی. چارواکي وایي د روان دریم پړاو له بشپړېدو سره به د هیواد د 15% خلکو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي او ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه بشپړه شي.
د احمد زبیر شمن په ریپورت کې مور دل چې ایساف وایي د دوی نوې سروې ښیي چې د افغانستان اکثره خلک په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات احساس کوي. د اوبو انرژي وزیر وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې له افغانستان سره د برېښنا د سترو بندونو له جوړېدو سره مالي مرسته نه ده کړې. محمد اسماعیل د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په تېرو څو کلونو کې په هیواد کې د برېښنا د وړو لویو بندونو د جوړېدو په اړه سروېګانې بشپړې شوې دي، خو پیسې ورته نشته. هاجره مراد معصومی په رپورټ لري.
دا اوبو او انرژي وزیر وویل چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د برېښنا د لویو بندونو په جوړېدو کې له مالی مرستې سره لیوالتیا نه لري. محمد اسماعیل وویل په دې اړه له نړیوالې ټولنې سره بیا بیا خبرې کړې خو څه نتیجه نه ده ورکړې. خو هغه وویل په دې برخه کې به د افغان حکومت هلې ځلې دوام وکړي.
جامع جهانی جز سرکهای افغانستان دغه به منابع مهم زیربنایي افغانستان تا فعلا کومک نکرد.
نړیوالې ټولنې له سړکونو پرته له نورو زیربنایي منابعو سره مرسته نه ده کړې. د چې بیا بیا مو په دې اړه خبري ورسره کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې د بندونو له جوړولو او د اوبو د مهار کولو لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. خو حکومت خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي او اوس هم په و بندونو کار روان دی.
7% افغانستان فلان کار ساختمان زو ادامه داره.
کاغلی اسماعیل همداراز وویل چې پاتیرو اتو کلونو کې پټول افغانستان کې د برېښنا او اوبو د اتو سو وړو او لویو بندونو په اړه د سروې کار بشپړ شوی دی. دا نوموړي په وینا د لویو بندونو جوړول لایوي میلیارډونو ډالرو تارتیا لري او لبل خو ډیر وخت تا ویل کیږي چې د برېښنا په برخه کې د اساسي پروژو د نه تطبیق کېدو له امله افغانستان د محل د خپل ارتیا ډیره برخه برېښنا لګاونډي هیوادونو څخه واردوي. خو د اوبو او انرژي وزیر وویل چې په کابل او ځنه نورو ښارونو کې د نفوس د پام وړ زیاتواله او په خپل سر آبادی د برېښنا رسولو پر مخ کې نوې خندونه رامنځته کړي.
شهر کابل هم هر روز توسعه ادامه داره.
د کابل ښار هر ورځ پراخيږي، خو د دې ښار د نوري برخې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري تر څو برېښنا ورته ورسیږي. یقین لرم موږ دغه 2 میلیون ډالر ولګو برېښنا نور هم غزيږي.
یقین درنه کې به توسعه بشتر مشه.
د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې په نګدې راتلونکو کې به په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د برېښنا نوي سب سټېشنونه فعال کړي. دوی وایي دغه سب سټېشنونه به په کابل، لوګر، غزنی، کندهار، ارزګان او زابل کې نو یو سیمو ته د برېښنا د رسیدو سبب شي. هاجر مراد معصومی، آزادی رادیو، کابل.
دا مهم خبرونه لنډیز ته یو ځل بیا پام وکړئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي د سولې روان بهیر بین الافغاني پروسه ده او دا پریکړه به افغانان کوي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزی وایي د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه توګه ترسره کیږي. د ایران د نفتو وزیر وایي کچېرې د لانجمن اټومي پروګرام له کبله لویدیځ قدرتونه پر هیواد نور اقتصادي بندیزونه ولګوي، تهران به د تیلو صادرات بند کړي. سپینماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما دې ته چمتو دی چې له ایران سره د دې هیواد اټومي پروګرام پر سر دوه په دوه خبرې وکړي. په سوریه کې د حکومت الوتکو په شمال لویدیځ کې د یغنو تر کنټرول لاندې خارګوټه معره انومان باندې بمباري شروع کړي. او د لیبیا خلک د معمر قذافي له دیکتاتوري څخه د خپلواکۍ د اعلان اوله کلیزه لمانځي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات کتري او د افغانستان په اړه د مهمو مطالبو ځینې برخې دراوروي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه په خپل تازه ګڼه کې لیکي بریتانیا غواړي په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو شمیر زیات کړي. د ورځپاڼې په باور د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله د بریتانیا مسکنیو ځواکونو د جګړې له ډګره ځانونه لرې کړي دي او اوس پر مخالفو وسلوالو اکثر بریدونه په بي پيلوټ الوتکو کوي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي بریتانیا په افغانستان کې اوس 15 بي پيلوټ الوتکې لري او 15 نورې ورلې شي. خو د بشري حقونو ډلې دا شکایت لري چې د بي پيلوټ الوتکو د توغندیو په بریدونو کې هم ملکیان وشل کیږي. د لویدیز یو بل ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې: له افغانستانه په غم او احساس وطنه. دا لیکنه په افغانستان کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبریالی لورا کینګ لیکلې ده. میرمن کینګ په تیرو څو کلونو کې بیا بیا افغانستان ته تللې ده، خو اوس یې کار هلته پای ته رسېدلی. لورا کینګ لیکي دا ښکاره ده چې په افغانستان کې جګړه ده، مخالفان ځان وژونکي بریدونه کوي، خلک وژل کیږي، وړ وړ فشارونه شته، خو په دې هیواد کې هر غمجنه شیبه له داسې لحظو سره مله شوې چې زړونو ته لاره کوي. د لورا کینګ په باور د ماتو ګډو واټونو، تشېدلیو خټینو دیوالونو او ساړه واورین ژمي پر مهال چې کله د وچې ډوډۍ بوی د چا سپرشمو ته رسي، نو د هوسایي احساس وربخشي. لورا کینګ بیا د دغه احساس یو بله بیلګه انځوروي او لیکي: کله چې نجونې د ښوونځي په تورو جامو کې پوړنی پر سرونو د چا له مخې تیریشي، مسکی مسکی کیشي او په ماته ګډه انګریزي چې برخوګانې له شرم تکسر شوي ووایي هاوریو، نو سړي ته عجیب احساس وربخشي. لیکوال بیا څرګندوي: په افغانستان کې د کلونو له تیریدو سره دې نتیجې ته رسېدلی یم چې ډیرو هغه شایست چې د دې هیواد په خلکو کې شته لا هم سم نه دی درک کړی. د لورا کینګ په وینا په دغو ناپېژندل شویو شیانو کې یو هم هغه پیغام او احساس دی چې د افغانستان د معصومو ښځو او نجونو په څیرو کې تر سترګو کیشي او دا به یې کله هم هیر نه کړي. لورا کینګ بیا لیکي: افغانستان د دې هیواد نه دی او کله به هم نشي، خو دلته ډیر داسې څه شته چې زړه یې ورپورې تړلی دی او په دې برخه کې دا یوازې نه ده. د دې په وینا ګڼ نور کسان چې له افغانستانه وځي دغه غم له ځان سره وړي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. کله انټرنیټ اسانتیا ولري د ازادي رادیو خبرونه په مستقیمه توګه په azadiradio.com یا .org باندې هم اوریدلای شئ. نن په سعودي عربستان کې د حج مراسم پیلېږي. په دې مراسمو کې یو میلیون اوله که حاجیان ګډون لري. له افغانستان څخه هم سکال په زرګونو کسان حج ته تللي دي. د حج څنګه مناسک په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سوریې او لبنان په څیر ځینې عرب هیوادونه له کړکېچ سره لاس او ګریوان دي. آیا دغه ناکراری د حج پر مراسمو کوم اغیز لري؟ سالی محمد سالی پی رپورٹ لری.
په ملیونونو کسان د حج لپاره مکه مکرمه ته رسیدلی دي. د 15 کلنې فهمه محمد النمر رویټرز اژانس ته ویل دا ویاړي چې په مکه ښار کې ده، ځکه دلته اوسېدل د مسلمانانو د یووالي پیغام ورکوي. د فهمه په خبره دوی دلته سره راټولیږي او په بیلابیلو ژبو د واحد خدای عبادت کوي. ترکی زیارت کوونکی ډاکټر عباس کرمالی رویټرز ته خپل احساسات څرګند کړل.
When we say prayers any part of the world
کله چې موږ کوو د نړۍ په هر برخه کې چې مخ پر قبله دریجو، دا فرق لمنځه ځي چې موږ شیعاګان که سنیان یو، باید سره ورونه ووسو. موږ ټول یو یو، ټول تر یو چتر لاندې. د شریعت پوهنځي مؤسس زیاد ادم چې د کینیا دی ویلي ډیر غوړي خپل پاتې عمر په مکه کې تیر کړي. دغه په خبره چې د نړۍ بل هیڅ سیمه د دې ځای په څیر نه ده. حج په کال کې یو ځل کیږي. هر مسلمان چې د دې فرضې د ادا کولو مالی توان ولري قربان دي فرض کیږي. دا ځل د سعودي عربستان چارواکو خبرداری ورکړی چې د سوریې د بحران په اړه د هر ډول اعتراض مخه نیسي چې د حج د مراسمو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د عربستان د کورنۍ چارو وزیر شهزاده احمد رویټرز اژانس ته ویلي که کومه پیښه کیږي تر کنټرول لاندې به راوستل سي. سعودي عربستان تیره اونۍ اعلان کړی چې له سوریې څخه به د زیارت کوونکو د ورتګ مخه ونه نیسي. چارواکي د حج د تیرو مراسمو پر مهال له ځینو پیښو ښه خبر دي. د سارې په توګه په 1999 میلادي کال کې حمله کوونکو مسجد الحرام په خپل محاصره کې راوست. د لنجې دوی اونۍ دوام وکړ. راپورونه وایي چې په دې منځ کې په لسګونو کسان ووژل شول. دا ځل د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزیر ډاډ څرګند کړی چې په سوریه او نورو ځایونو کې د روانې شخړې سره سره به زیارت کوونکو ته کومه امنیتي ستونزه ورپېښه نه سي. عربستان چې د اسلام د ظهور سیمه ده، د هغو یاغیانو ملاتړ کړی چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي. د په داسل کې د چې د عربستان او ایران ترمنځ چې د سوریې ملاتړی هیواد دی اړیکې کړکېچنې دي. عربستان پر دهران تور پوری کړی چې په بحرین کې ناکراری تلمن وهي او د عربستان په شیعهګانو کې اعتراضونه پاروي. ایران دغه تورونه ردوي او وایي چې د حج د مراسمو پر مهال د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي ملاتړ کوي. رویټرز اژانس لیکي په 1998 میلادي کال کې ایرانی زیارت کوونکي د سعودي له امنیتي ځواکونو سره په شخړه ووښتل چې په نتیجه کې په سلګونو کسان مړه شول. نن چهارشنبه د حج د مراسمو اوله ورځ پیلېږي. د حج تر اداینې وروسته چې د اسلام د تر پیغمبر لخوا هم تر سره سوی د جمعې ورځ د اختر اوله ورځ ده. لوی اختر د مخکې تر مخکې تاسو ټولو ته مبارک وي.
دا سالی محمد سالی پر رپورٹ کې مورې دل چې ملیونونه مسلمانان موقع معزمه ته رسیدلې دي ترسو د سکال د حج مناسک تر سره کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د مالی وزارت وایي چې د راتلونکي 1392 مالی کال د ملي بودیجې طرحه به ډیر شر د تصویب لپاره ورسی جرګې ته واستوي. د راتلونکي کال د بودیجې طرحه چې د مالی وزارت وایي د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی، د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوې ده. له اسدالله لودین څخه په دې اړه تفصیل اورو.
افغان حکومت د راتلونکي 1392 مالی کال لپاره 303 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه ځانګړې کړې چې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی پکې تر سترګو کیږي. د مالیه وزارت ویان وحید الله توحیدی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پرختیایي او عادي بودیجه کې سږ کال 55 میلیارد افغانۍ زیات شوې دي.
ملي بودیجه چې د 1392 کال لپاره په نظر کې نیول شوې ده 303 میلیارد افغانۍ. په دې کې 193.8 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده. همدارنګه 109.2 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجې ته په نظر کې نیول شوې. کله چې د شورای وزیرانو نه ده تصویب شوه، د مشرانو جرګې ته ځي 15 ورځې پورې مشرانو جرګه کې تر څو مشورتي برخه د هغې نه موږ واخلو، هغې کې موږ اصلاحات راولو او محترم ولسي جرګې ته لیږو.
د راتلونکي مالي کال ملي بودیجه د دوشنبه په ورځ د هیواد د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوه. وه، خو ولسي جرګې د روان او تیر مالي کال د بودیجې په طرحه کلک انتقادونه کړي وو او د دوی لخوا تصویبېدو یې ډېره موده ونیوله. د دې جرګې یو انتقاد دا و چې ملي بودیجه په عادلانه توګه ټولو ولایتونو ته نه ویشل کېږي او په دې برخه کې له سلیقې کار اخیستل کېږي. خو د مالیې وزارت وایي چې د راتلونکي مالي کال په پراختیایي بودیجه کې یې د ولایتونو په کچه د زیربنایي کارموندنې او پیاوړي اقتصاد پروژو او همداراز د پوهنې، قانونو او کرنې د سکتورونو پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکړی. د مالیې وزارت وایي چې د راتلونکي مالي کال بودیجه تر ډېره د نړیوالې ټولنې په مرستو ولاړه ده او د عملي کېدو لپاره یې یو ګډ چوکاټ هم جوړ شوی. د مالیې وزارت ویان وحیدالله توحیدی وایي د دې چوکاټ له مخې نړیواله ټولنه مکلفیت لري چې افغانستان ته هغه پیسې ورکړي چې ژمنه یې کړې او افغان حکومت اړ دی چې دغه مرستې په شفافه توګه ولګوي.
د پخوا سره دا ژمنې فرق لري، یعنې د متقابل ځواب ورکونې یو چوکاټ جوړ شوی. هر هغومره مرستې چې نړیواله ټولنه موږ سره ژمنه کړې هغه به په شفاف ډول موږ ته تویلوي. یعنې په دې کې د دواړو اړخونو یو ژمنه چې په نړیواله کچه ده هغه موجود دی. دا خبره به نه وي چې هغوی هغه ژمنې کړي د ژمن نه وتښتي، موږ په شفاف ډول هغه تطبیقوو او هغوی ته به ګزارش ورکوو.
له دې وړاندې داسې هیوادونه هم موجود وو چې له افغان حکومت سره یې د ځینو پراختیایي پروژو د پیسو ورکولو ژمنې کړې وې، خو وروسته یې بیا په خپلې ژمنې وفا نه ده کړې. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې پاکستان، پرتګال، برازیل، مصر، قطر، کروشیا، عمان، سلواک، تایوان او ویتنام هغه هیوادونه دي چې د تیرو لسو کلونو په موده کې یې له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې خو په خپلو ژمنو نه دي درېدلي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په منځنی ختیځ کې د روانو تحولاتو په اړه رپورټ راخلو. هغه هم د غزې ترانګې ته د قطر د امیر د سفر په اړه. د قطر امیر غزې ښار ته په خپل لومړي سفر کې له فلسطینیانو غوښتل شي خپل اختلافات یوې خوا ته پرېږدي او په خپلو کې روغه وکړي. د غزې ترانګه د حماس ډلې تر کنټرول لاندې ده چې لویدیځ د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. سالم احمد صالح په دې اړه جزئیات لري.
د قطر امیر د غزې تړنګ ته په خپل لومړي سفر کې له تود هرکلی سره مخامخ شو. د لومړي ځل دی چې د قطر یو مشر د حماس ډلې تر کنټرول لاندې غزې ته ځي. شیخ حمد بن خلیفہ السانی د سه شمې په ورځ له فلسطینیانو وغوښتل چې فرقوي اختلافات د یوې خوا ته پرېږدي او سره متحد دي سي. شیخ حمد دا پوښتنه هم مطرح کړې چې ورونه ولې باید د یو بل څنګ ته ونه درېږي او روغ ونه کړي. خو د قطر امیر پر فلسطینیانو انتقاد وکړ چې د مقاومت او ازادۍ غوښتنې لپاره څرګنده ستراتیژي نه لري. حماس ډلې په 2018 میلادي کال کې پارلماني انتخاباتو ګټل او تر دې یو کال وروسته یې په زور او فشار سره د غزې ښار کنټرول په خپل لاس واخیست. لویدیځ هیوادونه حماس ډله یو تروریستي سازمان بولي. د قطر امیر په داسې حال کې غزې ته سفر کوي چې په بل عربي هیواد سوریه کې له 16 میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی. قطر په نورو عربي هیوادونو کې د پاسونونو ملاتړ کړی او امیر یې د هغو عرب هیوادونو مشري کوي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالف دي.
د ژوند رنګونه
نمې عزت ګول ده
څو په سره میګی لري
یو ډېر ځان لرو میګی دی وزیدی همدغه کاروبار همدغه مال د ساتوي بل کاروبار نسته.
څنګه د مالداري کې ګټه ست نسته؟
په یو شي کې هم ګټه نسته خو څنګه کوم دغه کټه پورته سره کو را کوې سره د متاختره پورې ساتوږي خو دی خو همدغه مزدوري دن بل مزدوري نسته خواري نسته چې وک
دا په سره میګی چې دی کنه دا ته به باندې اخیسی او کوړ وړ دی لوي کړی دی
نه دا هم څه په بای باندې اخیسی سم واله لوي کړی دی
بل دی میګو دی بچي لوي ول څنګه دی سخت کاسانه
نو اسانه خو یت شیم نه دی خو سخت دی ارڅه سخت دی اوله شو دی ورکو مورت سره بیا له مور چلک جدا سی بیا واخه ماخه ورته ورکو را کوي چې دوی غټ سی
څه فکر کوي دا کوچانای ژوند خدا او کدا خلک چې په کورو کې ووسی جای په جای تی
مونږ ته خدا خپل عمر خخ کاری کې کوچانی کلا کته زو کلا پورتم دغه وخت په درو مدرون دغه کوچان نم کې وخت تیر کړی دم دغه وخت تیرو
بیا په دلار چې ځای ورځي څومره مالونه دي تاسو مړ کیږي له لاس موزي
مالونه م ډیر خرابې ګرمي کلا کته زو کلا پورته زو موټرو کې خو مونږ نه چو مګه پیاده مزلونه ورکو څوک لیوان را نه خوري څوک را نه ورکی سی څوک یو خواسي څوک بل خواسي خو دغه مالونه دي کته پورته کو را کوي سره
څنګه دې رمې سره دې کوم سپه سپایم ساتلی
او سپی خو خود ساتو چې سپای نه خلیوانی بیا رانه خوري کنه چې سپای مطلب رمه کې نږدې چې شپونی او کنه بیا غلیون را ځناور رمه ته نږدې کېدای نس
دیدی څاروي استاسیسات کنه پسونه میګي دیدی کار دیدی خدمت نارینه ډیر کې خځي
ولا پدې کې نارینه هم ستړي او خزم ستړي پدې باندې چې د کوچانو کار د خزم شته مانه یو رای وټړه میګي وټړه بل کاروبار خونسته نه باغسته نه انګورسته نه خسته نه بسته
کله چې چرته خیمه دروي کنه د زون څنګه به تر جوړوي مثلا دین غری جوړور سوال دي تنارس جوړي په خکې د څنګه درته برابروي
دا زون داسې تیرې چې خیمه وټرو مطلب بیان غری خزم مزي غریبانان وکی ډوډې موډې په پخې نو خامخه باد یا دیوال ورته وي یا خټه مټي ورته وکی یا سروي چې ورته جوړ کی چې باد وي بیا تنور کې دي چې وخت ډیر تیر کی بیا ډوډې په پخو
وخت د سهار ونیمې بجې کیدونکې دي دوهمه سهارنۍ خبرې مو چله درته احمد شکر.